یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. امریکا او ترکیه د کابل د حامد کرزی هوایي ډګر د چارو د سمبالولو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کابل ته د کورونا د نوي واکسینونو د رسیدو خبر ورکړ.
نن به یو شر 15 میلیونه 2000 واکسین
د امریکایي واکسین په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې
کورونا مرض په افغانستان کې د سعود په حالت کې دی، بستر کنټرول لاندې نه راغلی.
دا موضوع د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې چیرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د شاتو بچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس خاور.
د امریکا دفاع وزارت وی د افغانستان د راتلونکو په اړه فیصله باید په خپل د افغانانو لخوا وسی. د طالبانو استاد چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو بیا په خپلو کې ډزې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري کولای شي.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکو په باب په خپل پریکړه وکړي. هله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو کانفرنس کې وویل طالبان به بیا وخت ونه رسیږي ځکه افغانستان څخه باندې درې لکه کسیز پوز لري چې د نورو نړۍ په څیر ښه مجهز دي. بل خو د افغانستان حکومت دا ټول چې دغه هیواد به هیڅ کله په کورونی جګړه کې شکیل نسی. د طالبانو هغه استازي چې مسکو ته رسیدلی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیر شپه اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیات مسکو ته رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو غړو د افغانستان په شمال کې په وروستیو کې ځینې سیمې داسې وخت نیولې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتو دي. په تیرو څو ورځو کې په سلګونو دولتي سرتیري مجبور شول چې تاجکستان ته وړي چې د روسیې پوځي اډه پکې ده. داسې اندېښنې هم ولري سیویچې تاجکستان ته به د کډوالو څپه هم ورماته سي. تاجکستان له دغو تحولاتو سره جوخت د افغانستان پر پوله د 40,000 اضافي پوځونو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف د طالبانو له استازو سره خبرې کړي او له دې افراطي ډلې غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د افغانستان د شخړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف نن جمعه وویل چې د عمومي امنیت د تړون سازمان به په دې سرحد کې د شخړو او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره تصمیم نیونکي نقش ولري. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې لاوروف دغه ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال طالبان د تاجکستان د سرحد دوه پر دریمه برخه کنټرول لري. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت سره د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. افغانستان له تاجکستان سره د 1,315 کیلومتره پوله لري. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلا نیولې دی. د هرات د ګمرک یو مسؤل نور احمد محمدی د پنځمه پورز ویل چې د اسلام کلا له بندر څخه افغان پوځیان وتلي او دا بندر اوس د طالبانو په لاس کې دی. ځینو موټر چلوونکو او عامو وګړو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ افغان پوځیان له دغه بندر څخه وتلي دي. په خواله رسنیو کې هم څو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګواکې طالبان په اسلام کلا بندر کې حضور لري او له پولې هاخوا ایراني پولیس ساتونکي ولاړ دي. د هرات والی امنیه قمندان تر اوسه د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه تبصره نه ده کړې. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. دواړه لوري په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لانجمنه سیمه کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. تاجکستان وایي د قرقیزستان څلور سرحدي ساتونکي په غیر قانوني ډول له سرحد دی وشتې چې ولسوالۍ ته وشتې وو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې د وسلولې نشتې خبر تایید کړی خو ویلي دي چې د تاجکستان په اړخ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو دوشنبه په خپل اړخ کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بغداد په زرغونه سیمه کې د امریکا پر سفارت دغه راز په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو وړ مورز درې راکټونه وویشتل سول او د ډرون حمله وسوه. پر عین الاسد پوځي اډې بیا څوارلس راکټي بریدونه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیري ټپیان سوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون پر دغو بریدونو ژوره اندېښنه وښوده. کربي زیاته کړه امریکا ته په بهر کې د خپلو ځواکونو امنیت او روغتیا جدیده او کله چې د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخېږي واشنگتن مناسب ځوابي اقدام کوي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداری ورکړی و چې د سوریې او عراق پر پوله به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایي بریدونو ځواب ورکړي. او د هیټي پولیس وایي د هیټي یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیټي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونیل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تېره چهارشنبه په خپل کور کې د هغه چا لخوا ووژل سو او میرمنې ټپي سوه چې چارواکو د مزدورانو یوه ډله بللې ده. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د ولسمشر د وژلو لپاره بهرنیان زموږ هیواد ته راغلي وو. چارلز زیاته کړه چې له دې ډلې پنځلس کولمبیایان نیول سوي چې د هیټي امریکایان دي. درې حمله کوونکي وژل سوي او اته نور حمله کوونکي لا نه دي نیول سوي. د کولمبیا دفاع وزیر دیګو ملانو ویلي لومړنی ارزونې شي چې حمله کوونکي د کولمبیا د پاوز په خوانی غړي وو.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوري. د امریکا دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسیا کار سره د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د چارو د تنظیم په اړه موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي وو چې د دوی تر وتلو وروسته شپږ سره ترکیې ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کیږي چې امنیتي چارې سمبال کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوی اعلان کړی چې د اگست تر یو دیرسمې نیټې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي جګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې سوي او په کابل هوایي جګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وټلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او دغه شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
Over the last 20 years, په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د وی خبري ناشته پر مهال نوې اعلان وکړ چې د اگست تر 1.5 نیټه بل افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاشتې لومړۍ نیټه تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه موږ چې په دې اړه د ولسمشر ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغه ادارو وایندویانو زموږ پښتنو ته ځواب نه وای. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1.5 نیټه بخپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,15,000 اوښته دی او د دې وبال عمله د مړو شویو شمیر تر 15,000 تیر شوی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. د عامه روغتیا د وزارت لمبرستیال ویاند میرویس علیزی څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیدي.
د امریکا متحده ایالاتو چې درېم نیمه د واکسین د مرستې ژمنه کړې نن به یو شر 15,000,000 د واکسین هیواد ته انتقالېږي او رسمن به د روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو حقیقت ته مو خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم یعنی د سور زنجیر سیستم درو چې دغه واکسینو ساتلو لپاره کافی ځای او کافی کول چین سیستم لرو چې هیڅ مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت دسه وصول ټاکلی دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه. تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې اتی په دې رښتیا شرته به دا واکسین تطبیق کوو او من هغه خلک چې عمرونه ډېر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري یو د ورته چې اوس موږ د واکسین تطبیق په لړ کې شامل کړی دی. دا دی چې د ماشینو او متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورونیت په دغه واکسین تطبیق یو ځای پرسنل ته واکسین تطبیق کې د 500 د مکاتبو او د اول سمنه تر شپږم پورې د متعلمینو په هیټ په دغه واکسین تطبیق کې تر څنګه داخلي به ځای شوی کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ځانمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم مهاجر مراجعین سره سره کار دنده دغه سره دغه واکسین تطبیق کیږي.
له مخالف وسوالو سره هم د عامه روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر څو معلومات چې د عامه روغتیا وزارت یو به طرف ارګان دی بلان زموږ د ټولو د داخله ادارو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه ده چې د عامه روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکو سره د دې
د روغتي خدماتو برخه کې همکاري وکړي. د روغتي ادب وزارت لویان میرویس علي زینه په مننې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوه منی مای کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام درو. په دې پروګرام کې هم د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونی اوریدل شي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. یو شمیر عام خلک د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي د ډالرو لوړې دو سره د ټولو لومړنیو توکو بیې لوړې شوي او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان ملي بانک بیا وایي چې د ډالرو د بیو لوړې دل به دوامدار نه وي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا د هر شي په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دای وای په ورځنۍ یو راکړه ورکړه کې د ډالرو کارول ورس تر بلې د خلکو پر اقتصاد سیوري غړوي او د بد امنیتی وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیا په بیساره کچ لوړ شي.
دا ور چې دا د ډالرو لوړیدل سره افغانۍ کې ډیر تغیر راغلی. کته شوې دا ور سره مثلا غوړی لوبیا اوریجا ګورا وړه د پولیس کې چې دی مثلا د وړو الستریټر ټاپ کپ زر افغانۍ و غوښ تقریبا ایول 110 افغانۍ ته قیمت چې شوی. همداسې ور سره د سیلور جدرینی منه بتونه کې چې دا هغه چې و تقریبا په 1100 افغانۍ و 1900 افغانۍ ته نرخ سره جګ شوی دی.
د کابل ښار اجینه اوسیدونکو هم د ډالرو د بایو لوړیدو اندیښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډیر قیمتي شوی دی، اقتصاد د خلکو ضعیف ده، یعنی غوی ته نسی کولی چې هغه شیان واخلي، یعنی هر شی قیمتي شوی دی، خوراک، کباب، اتانور، شیان داسې نور قیمتي شوی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بایو لوړیدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړیدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسعارو بیې ثابت وساتي.
خصوصاً منګه په څیر حکومتونه چې بې ثباته او جګړو ځپلې دي، دوی ته خو اشد ضرورت ده چې خپلې پیسې یا خپله کرنسي په یو ثابت حال کې وساتي، ځکه ملک له هر لوري ځپل شوی، اقتصاد ځپل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په اکثرو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا په ناڅاپه توګه له شپږ اویا افغانیو نه 2 اتیا ته لوړه سوه. نن د کابل ښار د شهزاده سرای د بایو له مخې یو امریکایي ډالر 1 اتیا افغانۍ او 1 اتیا پوله دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن د دغه بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالي اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتی وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمیر کاونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې څو ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللای چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدید شوي دي.
بوسر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې رئیس چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دوه هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشټټ پرس خبري اژانس د راپور لمه خدا کسان په پینځو پیښو کې داسې مهال وژل شوی چې په دې وروستیو نیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قومندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لکتر لږه سل تنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یو کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي. هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد یې ردوي. د 1997 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
د سجرډو پروانه خبرونه کې به واوري چې په هلمند کې د شاتو تولید زیات شوی دی، خو ځینې ستونزې هم شته او هغه کسان چې د شاتو فارمونه لري هغوی ځینې وړاندیزونه لري چې څنګه کېدای شي چې د دوی د شاتو د تولیداتو کچه نور هم لوړه شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکي شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو له رامنځته کېدو سره بازار سوړ شوی دی. نن موږ یو داسې خطاط او لوحه لیکونکي سره خبرې کړې دي چې په یو سترګه مکمل معلول دی او د بل سترګې لیدې هم کمزورې دی، خو بیا هم خطاطي کوي او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګې د پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي. په یاد لوحې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي. سپینې جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی. وای شپارس کال کېږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه مشهورتیاوي او لوحې لیکي. د وحدت په خبره چې پوخای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول، خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي.
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وي، د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټولو پلاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل کمپیوټر لوحه پیدا شولې، نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار په کمپیوټر باندې کیږي. دا دونه کار برا سره و چې موږ به سحر را پاتول تر مخام پورې به نه اوسګاری دلو. ان تر دې چې ملمانه باز وخت راغلم چې دا ملمانه څه کوي راځي.
هغه راته وویل چې په خای په دکان کې څلور شاګردان هم درلودل، د خطاطۍ هنر زده کول او لوحې هم ورسره لیکلې، خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک خلقات خلکو شاکړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي. د خاغلی وحدت په خبره چې لاسی لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روخانه او زر نه خرابېږي.
بولستر لسکاله مخکنی لوحې زموږ سم په بازارونو کې لګیدلې دي اوسه پورشته، او د کمپیوټر لوحه خو د ستچ یو دوه درې میاشتې وتلې. هغه پلاغه مخ د لاس اور کې خپل مقاومت د لاس اور کې به نه پیژندل کېږي. دا لوحه دا بل دسته بعدونو سره خرابېږي او لېږي. استفاده د لاسی لوحې نه خکې درې ځکه چې واضح لیکل شوی وي، لری نخکاری او رای نخکاری او کمپیوټری زیخ زیخ خطونه یې د نږدې نه نخکاری.
دا یوازې قاری وحدت نه دی چې د بازار له نشټوالي شکایت کوي، بلکې په کونړ کې نور خطاطان هم د ورته ستونزو سره مخ دي. خو دوی کې یو شمیر داسې هم شته چې هم خطاطی کوي او هم د کمپیوټري لوحو کار کوي چې یو څه ستونزي حل شوي دي. سید الله ساپه یو له دغو کسانو دی وای د خطاطی یو پلاسونو د لوحو لیکلي کم شوي خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ تلیږي چې ورسره کارخه شوه دی. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین بیا وای که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتک سر پرمختګ رامنځته شوی خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی. د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوي رامنځته شلې خو هنر یې زموږ نه تقریبا واغسته اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو به فارغ ول لغې ملا صحیح نه ده د دارالمعلمین نه فارغ دي دغه املا صحیح نه ده خاتونه حتی داسې خاتونه دي چې دغه شانې خاتونه لیکل کیږي بیا هلته خلک لوستل نه شي خطاطیان به کېدلې د خلکو خاتونه وسره خو ته هنر په کور او په کلي کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر تکو.
ښاغلی فدا زیاتوي چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتورۍ هنر اوږد تاریخ لري نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغو هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې د کورونا په اړه وړاندې د روغتیا درشمن شتمنی پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. تر کورونا پوري د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي په کورونا اخته شوې دي چې تر دې وروسته د انګلستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم ټوله لوبغاړي قرنټین کړی دي او پرونی له پاکستان سره یو ورځنی لوبه وه. د لوبې ته انګلستان نوې لوبغاړي معرفي کړل خو دا لوبه په دې باندې جالبه وه چې د انګلستان نوې لوبغاړو د پاکستان ټول ټیم په یو سل یو څلوېښت منډو وسوځاوه او په ځواب کې په دوه ویشتم اوور کې دا هدف پوره کړ او یوازې یو لوبغاړی وسوځید. اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانیو پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
حبیب الله له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی کډی به درسونه راکړل کوم کونه سره تقریبا څلور کال او کوم سره وکي چا و ترنګون راکول مشته ګټه خونه ډیره ده خو د درې کال کې ریحان دي کرسي وس درشاره غلی ریحان نست نو څه کړی څه تعمل لري ریحان وکړي څه
پاینی وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون ویس بالا خورکه مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري بره به خرڅو پونده.
پاینی وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 15 میټریک ټنه شات تولید شوی و خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تلوړه شوی او په تولید کې لس سلنه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 15 میټریک ټنه تولید درلودي چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه تر رسیدلې د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنی اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن دوی په جیبلات په ولادت پروګرام درو دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان والی ته مو په خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تاسو